افغانستان ستړي مشهید ساتي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په کابل کې د نننیو بریدونو پړه د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستي. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د قطر خبرې حساس پړاو ته داخل شوي او په کوچنۍ تېروتنه خرابېدای او په یوه خبره خې کېدای شي. دا سیمه اونړې په مسایلو کې اوري چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه له روسیې څخه د استلور سو دافې هوا توغندیو په اخیستو کې جدي ده. خو تر دې او نور ریپورټونو مخکې پام وکړې خبرونه ته. د افغانستان سیمه اونړې خبرونه له فرشتي جلال زیاورو.
په کابل کې نن په حمله کې نن د حمله مسولیت د داعش وسلوالي ډلې واخیست. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وایي د سولې داسې موافقه به ونشي چې د ښځو پرمختګ ته خنډ پیښ کړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي که دا رپورټونه تایید شي چې شمالي کوریا د راکټ ویشتلو یوه ځانګړې سیمه بیا رغوي ډېر به مایوس شي. پوره خبرونه واوري. په کابل کې د نننۍ حملې مسولیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. د جرمني خبري اژانس وایي داعش پر عماق ویب سایټ دا معلومات خپره کړي دي. عماق هغه ویب سایټ دی چې عموما د داعش خبرونه خپروي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په نننۍ حمله کې 22 زخمیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس هم د زخمیانو شمیر 22 او د مړو شمیر 3 څرګند کړی دی. په کابل کې د استقلال روغتون مشر حدود الله نوري نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی روغتون ته د حملې له ځایه یو مړی اول زخمیان ورول سوی دی. نوری ازادي راډیو ته ویل چې په زخمیانو کې 3 ماشومان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې راکټي حمله د دیموکراسۍ د مدني ارزښتونو او د افغانستان د خلکو یو ضد عمل بللی دی. د ارګ مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل سوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده. د دې وزارت ویان محمد فیصل نن پر ټویټر لیکلي پاکستان له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې د افغانانو سره ولاړ دی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای په کابل کې د نننۍ حمله لار شوت نیول سوی دی. په کابل کې نن د وحدت حزب د پخوانی مشر عبدالعلي مزاری په یاد پر جوړه شوې غونډه راکټي حمله وشوه. په دشت برچی کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله پخوانی جمهور رئیس حامد کرزای جمهوري ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمر او شمیر نور پیژندل شوي سیاسي کسان موجود وو. محمد حنیف اتمر په ټویټر لیکلي چې د پیښل ځای روغ کورته رسیدلی خو اته تنه ساتونکي زخمیان سوي دي. په حمله کې جمهوري ریاست ته کاندید عبداللطیف پدرام هم زخمی سوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم چې په دې غونډه کې وو په یو ټویټ کې ویلي چې دا حمله د تروریستانو کار دی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر ټویټر لیکلي چې دا حمله د روشان ټلیفوني شبکې له یو برج چې د پغمان او اتلسمې ناحیې ترمنځ وو شوې ده. هغه ویلي چې له همدې ځایه راکټ ورشتل سوی وو او د حملې تنظیمونکی ځای پر ځای نیول شوی دی. د کندهار چارواکي وایي چې غورک ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. په جنوبي ولایتونو کې د ملي اردو د 215 اتل قولي اردو مرستیال تورن احمد صادق عیسا نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کندهار په معروف شاولي کوټ میوند او غورک ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. هغه ویلي چې غورک ولسوالي له طالبانو خلاصه سوې ده او په میوند معروف او شاولي کوټ ولسوالیو کې هم ډېر پرمختګ سوی. طالبانو په دې اړه څه نه ویلي. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن نن وویل پر افغانستان کې به داسې سوله ونیسي چې د ښځو پرمختګ ته خنډ پیښ کړي. رولا غنی چې په افغانستان کې د بی بی ګولې لقب ورکړ سوی نن په کابل کې د ښځو ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارې لخوا په جوړه شوې غونډه کې دا څرګندونه کړې دي. په داسې حال کې چې په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان پر سوله د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. په کابل کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافع ډلې دا اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې هغه پرمختګونه چې په وروستیو 18 کلونو کې شوي شایي د بیړنۍ موافقې په صورت کې تر پښو لاندې سي. خو رولا غنی نن ښځو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د سولې د هرې موافقې په برخه کې به د شجو رول په پام کې نیول کېږي. د افغانستان جمهور رئیس هم په مکرر ډول ورته خبره کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې که دا رپورټونه تایید سي چې شمالي کوریا د راکټ ویشتلو یوه سیمه بیا رغوي، ډیر به مایوسه شي. ډونالد ترامپ د فبروري په 26مه او 28مه په ویتنام کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په دې اړه چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکه شي خبرې وکړې، خو کومه موافقه ونه سوه. په امریکا کې دوو څیړنیزو ادارو او د شمالي کوریا خبري اژانس یونیهاپ د مارچ 15مه وویل چې د شمالي کوریا رژیم د سوهای په نوم د میزایلو د ویشتلو یو سټلایټ مرکز ته چې د پینګیانګ په شمال لویدیځ کې دی بیا رغوي. ډونالډ ترامپ پرون په دې اړه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا وایي موږ به وګورو چې څه کېږي. تر اوسه لا ډېر وخت دی چې څه ووایو، خو موږ باید دا ستونزه حل کړو. موږ دلته یوه ډېره کرغړنه ستونزه لرو چې باید حل شي. ترامپ وویل له کیم جونګ اون سره یې روابط ښه دي. او د پاکستان حکومت نن ویلي چې د 102 مدرسو کنټرول یې په لاس کې اخیستی او لږ تر لږه او تر سل زیات وګړي یې نیولي دي. دا کار په پاکستان کې پر افراطي اسلام پالو ملیشه ډلو د بندیزونو د زیاتولو لپاره شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د قانون د حاکمیت ادارو 121 وګړي توقیف کړي دي.
دوستانو زموږ غږ لازادۍ راډیو ناوري خبرونه مو واوریدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې به په خپرونه کې واوري چې نن په کابل کې د هغه بریدونو پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې چې د عبدالعلي مزاری چې پخوانی جهادي مشر وو د هغه د تلین په مراسمو باندې شوي دي. په دغه مراسمو کې یو شمیر افغان چارواکي او سیاستوال راټول شوي وو. مراسم ګډوډ شوي دي او د تلفاتو رپورټونه هم لرو. تازه معلومات به په دې اړه درته وړاندې کړو. دا به مو واوري چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر رضا خلوال وایي چې د قطر خبرې خپل حساس پړاو ته داخلې شوي.
خبرې په اساس پړاو کې هم پرمختګ شته دی او هم کېدای شي چې په کوچنۍ خبره باندې روانې خبرې متضررې شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو له ډېرې دوه اندېښنه لري. دا موضوع هم څېړو که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وایي ترکیه له روسیې څخه د S-400 دافع هوات غونډیو په اخیستو کې جدیده. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم منځته. دوستانو په خبرونو کې مو باوریدل چې نن په کابل کې هغه مراسم د توغندیو او راکټونو تر برید لاندې راغله چې د پخانی جهادي مشر عبدالعلي مزاری د تلین په مناسبت جوړ شوی و. په دې مراسمو کې یو شمیر افغان چارواکي سیاستوال هم ګډون درلود او په برید کې د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ورکړل شوي. تازه حال څه دی په کابل کې؟ زما همکار همدا اوس را سره د تلیفون بلکې د کابل د سټوډیو نه په تماس کې دی. رحمت الله افغان موضوع څارلې ده. افغان صاحب نور بل تاسو واورو.
مننه ان صاحب، تاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تا چې یادونه وکړله، جګړه لا هم روانه ده او د تلفاتو په اړه باندې بلابل ارقام ورکول کیږي، خو څو شپې وړاندې ازادي راډیو د عامه روغتیا وزارت له ویان ډاکټر معیار سره خبرې وکړې. ډاکټر معیار ازادي راډیو ته وویل چې ته په دې پیښه کې تر اوسه پورې 22 کسان ټپیان دي او 3 تنه هم وژل شوي دي چې په ټپیانو کې 3 تنه ماشومان او یوه ښځه شامل دي. معیار وایي
در سر انفجارات امروز در کابل به تعداد 22 تن مجروح و 3 تن شهید شده که در بین مجروحین 3 طفل و 1 خانم است. و مجروحین به سری وقت کمک های لازم طبی و جراحی صورت گرفته. وضعیت اکثریتشان قناعت بخش.
بل خو په کابل کې د استقلال روختون رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته ولس ټپیان او یو مړی وروړل شوی چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جګړې د مهارولو لپاره ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او هغه کور یې محاصره کړی ده چې د مزاري پتلین باندې ورنه د هوانو ډزې کیږي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
هم په اتلسم حوزه کې په کوم ځای نه چې د هوان فایر کېده د هماغه ساحه کې دښمن حضور لري، زموږ ځانګړي ځواکونه هغه کور محاصره کړی دی. همدا اوس ځانګړي ځواکونه عملیات په دښمن باندې روان دي. هڅه دغه ده چې ژر تر ژره دوی په نښه شي او له منځه ولاړ شي. تلفات دقیق شمېر هم په محض دی چې نهایي کېږي، دقیق کېږي، کره کېږي، موثق کېږي. نهایي معلومات به وروسته له تاسو سره شریک.
بلې ان سب دپتا سال کې د چې د وحدت ګوند د پخواني وجل سوي مشر عبدالعلي مزاري څلورویشتم تلین په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ سوي و، پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمېر سیاستوالو او د جمهور ریاست ځینو کاندیدانو هم ورکې ګډون کړی و. که څه هم تر اوسه د تلفاتو په اړه باندې کره معلومات یا بشپړ معلومات په لاس کې نشته، خو د جمهور ریاست کاندید حنیف اتمر ویان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې په دغه پیښه کې حنیف اتمر چې هم ګډون کړی و، اته ساتونکي برسېرن ټپیان سوي دي او دته زیان نه دی رسېدلی. بلخوا ویل کېږي چې د جمهور ریاست یو بل کاندید لطیف پدرام هم په دغه پیښه کې ټپي سوی ده. انسب دغه پیښې د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو داش ډلې په غاړه اخیستې ده. وبلیدل سي چې دغه جګړه څو وخت مهاري او په دې اړه به په راتلونکو کې د ازادي راډیو همکارانو ته تازه او بشپړ معلومات ورکړي.
ډېره زیاته مننه رحمت افغان وو چې له کابله یې د نننیو بریدونو حال راکوه. سم له بریدونو او جګړې اخوا د سولې خبرې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال وایي چې د قطر خبرې خپل اساس پړاو ته داخله شوې چې د په وینا په کوچنۍ تیروتنه خرابیدای او په یو کوچنۍ خبره خکیدای شي. ښاغلی زاخلوال چې د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو په ملتیا د قطر د غونډې له رسمي خبرو بهر په ناستو کې برخه اخیستې، ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې په کافي اندازه پرمختګونه شوي دي. اکرام الله اکرام تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، د روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال د دغو خبرو اساس پړاو ته د داخلېدو خبر ورکوي. ښاغلی زاخلوال چې مخکې په پاکستان کې افغان سفیر و، د یو شمېر نورو افغان سیاسینو په ملتیاي د قطر د ناستې له رسمي خبرو بیرون په ځینو ناستو کې برخه اخیستې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په خبرو کې کافي اندازه پرمختګ رامنځته شوی او بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره ده.
خبر په اساس پړاو کې دي، هم پرمختګ شته دي او هم کېدای شي چې په کوچنۍ خبره باندې رواني خبرې متضرر شي او یا په کوچنۍ خبره باندې مخکې لاړ شي. د یوې خوا سره دا نیت د دې نشته یا بیا وسیلګي دي ته نشته دي چې خبرې ورته خراب شي، چې دا البته زه په خفال باندې نیسم او امیدواری می داده چې دغه پړاو د خبرو دی بریالی پایلې ولري.
دی وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له ده سره په دې سفر کې ملتیا کوله. نوموړي ویل چې قطر ته د دوی سفر کوم رسمي بڼه نه درلوده، بلکې د سولې د روانو خبرو اترو څخه د خبرې دوه په هدف دوه ته تللی وو. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ویلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په مذاکراتو کې بل څوک حضور نه لري. خاغلی زاخلوال ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ پر اتلونکو ناستې کې چې د په وینا ممکن د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي، د افغان حکومت پلاوی به هم برخه ولري. په قطر کې د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو لاستازو سره چې مشري مولا عبدالغنی برادر کوي خبرې پیل کړې دي. په دې خبرو کې دوه ورځې د مرغله خوله هم روانې دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او افغان خاوره د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد نه کارېدل هغه مسایل دي چې د قطر د ناستې اصلي اجنډا ده. خو د افغان ولسمشر مرستیال وین عارف سمیم وایي چې په دې ناسته کې په څلورو اساسي موضوعاتو بحثونه روان دي چې دوی مستقیما په افغان حکومت پورې اړه لري. ښاغلی سمیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې چاته اشاره ونه کړه، خو ویل چې د سولې هر ډول خبرې چې د افغان حکومت له لوري تایید نشي اجرایوي بڼه نه لري.
په قطر او دوحه کې او کابل هر کې وی چې هر ډول مذاکرات روان وي، تر هغې پورې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید نشي او د افغانستان د حکومت په مالکیت نه وي هغه اجرایوي نه دی. تاسو پوهیږئ په دوحه کې په څلورو مواردو خبرې روانې دي چې په هغې کې دوه مستقیما د افغانستان حکومت پورې راجع کیږي، چې په هغې کې یو اوربند دی، تعزیراتو مثلا لرې کول، بندیانو خوش کول او ځینې نور موضوعات دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د یو باصلاحیت افغانستان شموله پلاوي پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوي به په لنډ راتلونکي کې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې پایداره سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزي دفتر ته سپارلې ده. ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په همدې موضوع چې اکرام پرې رپورټ وړاندې کړ، زما بل همکار اجمل تورمان د اقتصادي چارو وبخې د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره مرکه کړي. له خغلی خادم څخه په پایل کې پوښتلی دي چې د قطر د خبرو روان بهیر ته په کوم نظر ګوري.
زه د روب او رجا ترمنځ قرار لرم، یعنی زما تحلیل به په عین وخت کې ډېر محتاطانه خوشبین یو، په عین وخت کې زه د ویرې خبره هم کومه. زما دپاره 80% یا 90% د سولې خبرې د قناعت وړ دي. جګړه د ژوره د مختلف اړخونه دي، کلونه کلونه تیر شوي دي، د دې لوی معضلې حل دا په څو ورځو کې نه کېږي. همداسې چې د بندو دروازو تر شا خبرې روانې دي، همداسې باید روانې اوسي. زه باور لرم چې د افغانستان د حکومت مداخله یا حضور به لا پر رنګ کړی وي دغه مجلس، ولې کله که داسې هم روان دي فکر کوم چې د افغانستان د حکومت سیادت او مهارت به دا وي چې خپل دریځ د امریکا په دریځ کې ورننه باسي، یا حداقل خلیزات داسې استازي کې چې دوی د فکر یا د دریځ انعکاس هم هلته وکړي. زه فکر کوم چې ډېر ښه روان دي، حساس پړاو دی، په دې کې زه د نقیزې خبرې کول، تور سپینې خبرې کول، دلته حساسیت برانګیزه خبرې کول، دلته سوله د سیاسي قالب نه لیدل دا سوله خرابول شي، ولې په مجموع کې سوله خرابانه ده.
بله ښاغلی خادم، تاسو هم د خبرو ته د ګډون لپاره ویل کېږي چې تللی وای قطر ته.
متاسفانه چې یو څه ستونزې پیدا شوې، زه لاندې نه تر دوبۍ لاړم خو بېرته راستون شوم افغانستان ته.
د بین الافغانی خبرو لپاره څومره زمينه برابره ده؟ ویل کېږي چې ډېر پرمختګ په دې برخه کې شوی او شاید په راتلونکي غونډه کې چې په قطر کې جوړیږي د افغان حکومت د پلاوي په استازیتوب بین الافغانی خبرې پیل.
لاول مې دا خبره کړې ول چې د افغانستان د حکومت پرته سوله ناممکنه ده. که بحث دا وي چې څه موده د افغانستان د حکومت د موقت ادارې د ملي وحدت حکومت پاتې ده، دا به ختم شي، به موقت اداره راشي، او یا به هم همدغه حکومت وي ولې هغه سي با صلاحیت بنوي لکه څنګه چې د جدي تراوله پورې جزا تراوله پورې وي. نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې د افغانستان د حکومت استازي به خبرې کوي، که خبرې ونه کی د سولې راتګ ممکن نه دی. یاد ده چې دا حکومت د ور پای ته رسیدي، بیا یو بین افغاني چې د سیاسي اپوزیسیون مدني ټولنو علما او لدونه یو هیئت جوړ شي، د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو په اساس خپل خبرې وکړي، او که دا څه ونه شي د افغانستان
بیا به ډېر فکر نه کوي چې ځنډنۍ به شي د سولې خبرې.
تاسو باید انتظار وکړو چې که ځنډنۍ هم شي بیا هم پایله خوږه ده.
انتظار خادم د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه چې د قطر د سولې په بهیري نظر څرګندو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بیبی ګل وایي هیڅ کله به داسې سوله ونه شي چې د افغانستان د ښځو لاسته راوړنې پکې په پام کې نه وي نیول شوي. همداشان د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر وایي د سولې په مذاکراتو کې به د افغان میرمنو پر ټولو اندېښنو په دقیقه توګه بحثونه کیږي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د ولسمشر غنی میرمن بیبی ګل وای افغان میرمنې چې د سولې په مذاکراتو کې د خپل لاسته راوړنو په اړه اندېښنې لري زه ورته اندېښمنه نه یم ځکه ډاډمنه یم چې په دغو مذاکراتو کې د افغان میرمنو لاسته راوړنې او ارزښتونه په پام کې نیول کیږي مهربان غنی دا خبرې د پنځشنبې په ورځ د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د دوهمې کلیزې په منځغونډه کې وکړې او ویل چې افغان مېرمنو په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او هیڅوک نشي کولی چې سترګې پرې پټې کړي دی وویل ټول یو ډول خفه دي چې د سولې مذاکرات به څه نتیجه ولري خو زه خفه نه یم ځکه زه پوهیږم چې اوسنی حکومت د ښځو د لاسته راوړنو ملاتړی دی هیڅ سوله به ونه شي چې مېرمنې په مذاکراتو کې نه وي او رایې ورنه وانخیستل شي مهربان غنی وویل په تیرو شاوخوا اتلسو کلونو کې د افغانستان مهمه لاسته راوړنه د بیان ازادي ده او باید وساتل شي دې دا هم وویل افغانستان له اوازو ډک دی خو د رسنیو کارکوونکي باید دقت وکړي چې کومه اوازه سمه او کومه ناسمه ده مهربان غنی همداشان د خزینه خبریالانو د ظرفیتونو په لوړولو او د دوی د امنیتي ستونزو په لرې کولو ټینګار وکړ په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه ساپی چې د سولې د مذاکره کوونکي ډلې غړې هم د وویل سوله د ټولو افغانانو هیله او غوښتنه ده او د هیواد په نامنیو کې د نارینه و ترڅنګ ښځې هم قرباني شوي دي مېرمن صافی هم د سولې پروسې ته اشاره وکړه او وویل دی وویل د مذاکراتو د ټیم له ادرسه ډاډ درکوم چې هر اندېښنه چې تاسې لرئ په پام کې نیول کیږي او د مذاکراتو د میز پر سر به کېښودل کیږي ډاډمن اوسئ د افغانستان د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز رئیس فریده نیکزاد له یو کال راوروسته د دغه مرکز ګڼې لاسته راوړنې بیان او د دولت له بیلابیلو ارګانونو هیله وکړه چې د هیواد د خزینه خبریالانو امنیتي او اقتصادي ستونزو ته پام وکړي د یادونه ده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو په پیل سره یو شمېر افغان ښځو ته دا اندېښنې پیدا شوې چې د دوی لاسته راوړنې به په هیڅ حساب او یو ځل بیا به د طالبانو د واکمن نئی حالت تستنی شي خو افغان حکومت ژمن دی چې د دوی لاسته راوړنې به خوندي وي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
په غزنی کې هم ډېرې مېرمنې وایي چې په افغان سوله کې د دوی ونډه مهمه ده د افغان خبریالانو کمیټې له لوري د چهارشنبې په ورځ په دې اړه په یوه جوړه شوې غونډه کې ویناوالو په سوله کې د مېرمنو پر رول ټینګار وکړ حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکړي
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې له لوري په غزنی کې د سولې په برخه کې د ښځو د رول لوبولو په اړه یوه ورځنۍ غونډه وسوه په دغه غونډه کې لسګونو تنو مېرمنو ګډون کړی و او ځینو یې ویناوې وکړې ویناوالو وویل ښځې په هر اړخیزه توګه کولی سي چې د سولې په ټینګښت کې ښه رول ترسره کړي دوی په جګړه کې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې د خپلو خویندو او میندو په خاطر دې له جګړې لاس واخلي په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکریه ولی له غونډې څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل په سوله کې د ښځو رول تر بل هر چا مهم دی
زنا نقش مهمه د پروسې سول دارن
دا وایي ښځې په ځانګړې توګه میاندې کولی سي چې سوله لومړی له خپلو کورنیو څخه پیل کړي هغې باید خپل زامن له جګړې کولو څخه رامنه کړي خو د دې تر څنګ ښځې هم باید خپلو خاوندانو ته په جګړې نه کولو ټینګار وکړي هغې له هیواد سره مینې ته راوبولي تر څو له دولت او د سولې له پروسې سره یو ځای سي مدنی فعال خاطره سلطانی هم په سوله کې د ښځو رول اړین ګڼي خو وای باید هغه په دې برخه کې په کار لاس پورې کړي
تکنالوژي کې مردو نقش فعال درن باید خانمو هم نقش
ازادي رادیو ته ویل کوم پریکړه چې سړی کوي باید ښځې هم راووزي او ونډه پکې واخلي چې یو برخه هم سوله ده ښځې باید رول پکې ولوبوي او رول یې ځکه مهم دی چې ښځې د ټولنې نسل نه تربیه کوي
نسل جامعه را تربیت میکنن بزنو
په غزنی کې د ښځینه خبري اعلانو ټولنې مشره خدیجه اشرف بیا وایي دولت هم د سولې په برخه کې د ښځو ونډه کمرنګه کړې ده ازادي راډیو ته وویل یوې خواته باید ښځې په خپله راپورته سي او بلې خواته دولت ونډه ورکړي
اول مهمه مسله دا ده چې باید موږ خپل پورته سو غږ مو اوچت کړو دوهمه مسله دا ده چې هغه څوک چې دا پروګرامونه تنظیموي دا برنامه تنظیموي اول کار به دای چې دوی باید ونډه ورکړي خزینه وته تر څو موږ وکولای سو چې د خزینه ونډه په سوله کې او په هر برخه کې موږ زیاته کړو
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سړو ترڅنګ ښځې هم په ډېر سخت او جګړه ییز وضعیت کې ژوند تېروي چې په دغه جګړه کې ډېری وروڼه زامن او د کورنیو نور غړي له لاسه ورکړي دي او سولې ته سخت لیواله دي.
نیما نړۍ د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ.
د افغانو ښځو ستونزې
لاسته راوړنې
او حل لارې.
تاسو هم کولی شئ په دې دوه ساعته ژوندې خبرونه کې اړیکه ونیسئ.
دا خبرونه د جمعې په ورځ له 10 تر 12 بجو مه هېروئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په افغانستان کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو په ډیریدو اندېښمنه ده. د دې خونې مسؤلین وایي د روان وضعیت دوام د خصوصي سکتور فعالیتونو ته زیان رسوي او له افغانستان نه د پانګې د ایستو سبب کیږي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د 1390 لمریز کال په اوږدو کې اویا سوداګر یا اختطاف شوي او یا یې هم پانګه غلا شوې ده. د دغه خونی مسؤلین وایي شاید د زیانمنو سوداګرو شمیر له دې ډیر وي، ځکه د دوی په وینا زیات شمیر سوداګر د سوداګرۍ خونی او یا هم امنیتي ځواکونو سره د پیښې له شریکولو غیر له اختطاف کوونکو سره معامله کوي. د دغه خونی مرستیال توفیق داوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو ډېرېدل د خصوصي سکتور په فعالیتونو منفي سویره غوړولې او له افغانستانه د پانګې د وستلو لامل ګرځي. د وای خصوصي سکتور د هیواد د اقتصاد پایې دي. د پانګوالو امنیت باید د حکومت لومړیتوب وي. خو دلته د اختطاف، چور چپاول او غیر قانوني پیسو اخیستلو ډیر خطر خصوصي سکتور ته متوجه دي. که د پانګوالو فزیکی امنیت ټینګ نشي نو له افغانستانه به د پانګې او پانګوالو د تیښتې لامل وګرځي. خاغلی داوری که اتسه هم لافغانستان د ویستل شوی پانگی دقیق شمیری وړاندې نکلی خووی ویل چه اوس محال زیاد شمیر پانگوال لافغانستان د پانگی د ویستلو په حدسه کی دی. وسلوال حملی د موټر اغلا، انسان تختونه، جیب وحل او د وحشت خپرول یوازی د پانگوالو خصوصی سکتور پا وړاندې پرتی سنجی ندی، بلکې لدی پا دیدو د کابل خاریان او حتی حکومتی چارواکی هم پا مانکی ندی. تازه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د نندارتونو د جوړولو پر رئیس زبیح الله یوسفی په کابل ښار کې حمله شوې. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په رڼا ورځ د کابل د مکرریانو په سیمه کې چې یو امن سیمه بلل کېږي، د چاقو لرونکو کسانو تر حملې لاندې راغی چې هدف یې د ده وژل وو. دیوایی ده سهار اتنیمی بجه وی چه غختل می ده دفتر پلور حرکت وکرم. دو کسانو چه لمخ کی را تا کمین نیوله و کل چه ما غختل ده موتر دروازه خلاصه کلم یوی پرتا لکوم سوال و زواب پر ما ده چاقوب وسیله حمله وکرم. پر طوله که جنایتو نشتا ده ده تر اتسنگ زده ور تا نور و پیخو سره چه هدف غلا و هم مخشوه ایم.
موضوع ده زربشت میاد چیز نبوده اما دزدی بوده.
خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي چې په خاغلی یوسفی حمله د ده د وژلو نه بلکې د موبایل د غلا کولو په هدف و چې پولیس یې د مجرمینو د نیولو هڅه کوي. نوموړي همداشان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مسؤلینو اندېښنو ته په اشاره سره وویل چې د پانګوالو د ځان او مال ساتنه د امنیتي ارګانونو د کارونو لومړیتوب دی. دوی د پانګوالو امنیت د کابل د امنیت قومندانۍ په لومړیتوب کې ځای لري. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ اړوند برخو ته جدي لارښوونه کړې چې د پانګوالو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ګواښ کوي چې د دغه ډول وضعیت دوام نه یوازې په خصوصي سکتور منفي تاثیرات لري، بلکې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او په هیواد کې د بیکارۍ د زیاتېدو لامل هم ګرځي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ترکیه له روسیې څخه د استلور سو دافي هوا توغندیو په اخیستو کې جدي ده. واشنگتن د ترکیه او روسیې د دې معاملې له پلان سره مخالفت کړی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروړي.
ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د ترکیه او روسیې ترمنځ د استلور سو دافي هوا توغندیو د پیرودلو معامله قطعي ده او په دې کې هیڅ پوښتنه نشته چې ترکیه به له دې معاملې پشاشی. خغلی اردوغان چې پرون د ترکیه له 4 کانال ټلویزیون سره په مرکه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې ترکیه د 400 توغندیو له پیرودو وروسته ښایي د دې توغندیو د یو پرمختللي ډول 1500 د پیرودو په برخه کې هم اقدام وکړي. روسی رسانه یو راپور ورکړی چې ترکیه غواړي د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د S-400 توغندیو څلور دستګاوی و پیری. انقره وایي د دې توغندیو د ټولې بیې یوه برخه یې روسیې ته ورکړې او تمه ده چې دا سیستم به په نومبر میاشت کې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا ترکیه ته د دې معاملې په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل که ترکیه دا کار وکړي نو امریکا ښایي دې هیواد ته F-15 ډوله پرمختللې جټ جنګي الوتکې ورنه کړي. متحدو ایالاتو له پخوا راهیسې ویل چې S-400 دافع هوا توغندي د ناټو له سیستم سره له تخنیکي پلوه سمون نه لري. د امریکایي چارواکو په وینا د دې توغندیو له پلورلو څخه د روسیې هدف دا دی چې د ناټو د متحدانو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پالادینو د سه شنبې په ورځ وویل متحدو ایالاتو ترکیې ته واضح خبرداری ورکړی چې که S-400 توغندي وپیري نو نتیجه به دا وي چې واشنګټن به هم ترکیې ته د F-15 جنګي الوتکو پر پلورلو بیا غور وکړي او د هیواد ته د نورو وسلو پر ورکولو هم ناوړه اغیز کولای شي. امریکا له دې مخکې موافقه کړې وه چې د F-15 الوتکو د 15 پرمختللي نسل 100 الوتکې ترکیې ته ورکړي خو تر دې دمه یې یوازې 2 ورسپارلې دي. د امریکا کانګرس تیر کال د پاتې الوتکو په سپارلو کې د ځنډ امر وکړ. متحدو ایالاتو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که ترکیه S-400 توغندي وپیري نو ترکیې ته د دې توغندیو د امریکایي معادل سیستم پاتریوټ توغندیو د ورکولو معامله به هم فسخه کړي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو مهم ټکي دروړي.
په کابل کې د نننۍ حمله مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وحیدالله مایار نن د ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې 22 تنه زخمیان دي، 3 تنه وژل شوي دي او په زخمیانو کې 3 کوچنیان او یوه ښځه دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ راکټي حمله او چاودنې د ډیموکراسۍ او د مدني ارزښتونو ضد عمل بللی دي. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې حمله وغندله. د دې وزارت ویان محمد فیصل نن پر ټویټر لیکلي پاکستان له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې د افغانستان له خلکو سره ولاړ دی. د پاکستان حکومت نن وویل چې د 102 مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او تر 100 زیات وګړي نیولې دي. دا کار په پاکستان کې پر افراطي اسلام پالو ملیشو د بندیزونو لپاره شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې وویل چې د قانون د حاکمیت ادارو 121 وګړي توقیف کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې که دا راپورونه ثابت شي چې شمالي کوریا د راکټ ویشتلو یوه سیمه بیا رغوي ډیر به مایوس شي. ډونالد ټرمپ ویلي چې په دغه سیمه کې په یوه کرغیړنه ستونزه کې ښکیل دي چې باید حل سي. خو ویلي دي چې له کیم جونګ اون سره چې د شمالي کوریا مشر دی ښه روابط لري.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. اوس هم واصل وسال څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په ماليزیا کې د ایر مارین په نوم څلور اړخیز ټورنمنټ کې ګډون کوي. افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له افغانستان سربیره د ماليزیا، عمان او سنگاپور لوبډلې ګډون لري. ښاغلی امینی وایي دغه سیالۍ د لومړي ځل لپاره د ایر مارین په نوم د ترانسپورټي شرکت په نوښت ترسره کیږي. د ده په خبره دغه څلور اړخیزې سیالۍ د کب له 9 څخه د وري میاشتې تر 10 نېټې پورې د ماليزیا په کوالالمپور کې کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د کپ په 9 د عمان د فوټبال ملي لوبډلې په وړاندې د ورځې په 1 کوي. د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي لوبډله د ساحلي فوټبال نړیوال جام د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې نن د ماليزیا په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیالیو ته افغان لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او د ماليزیا په وړاندې به ښه وځلیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا دغو سیالیو ته له یو لړ تمریناتو وروسته د دوو ګول ساتونکو په ګډون دولس لوبغاړي غوړه شوی وو. او د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د 15 ورځنیو سیالیو په دوهمه لوبه کې هم سریلانکا ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې سویلي افریقا لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په زیان په 15.1 رنو کې سریلانکایي کرکټ لوبډلې ته د 252 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې په 2.2 رنو کې د ټولو لوبغاړو په زیان یوازې 1.3 منډې وکړې او لوبه یې د 1.3 منډو په توپیر بایلوده. د دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې سویلي افریقا سریلانکا ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی د دواړو لوبډلو ترمنځ دریمه یوازینۍ لوبه د روان کال د مارچ میاشتې په 10 نیټه په جوهانسبرګ کې وشي.
په پاکستان کې حکومت په دې هیواد کې د ډیرو غیر قانوني ډلو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. په دې عملیاتو کې تر اوسه د لسګونو دینی مدرسو کنټرول حکومت په لاس کې اخیستی او لسګونه مشکوک کسان نیول شوي. په اړه یې احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان په خپل قلمرو کې د غیر قانوني ډلو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې د 102 مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او 121 مشکوک کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نیول شویو کسانو کې د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود ازهر زوی او ورور هم شامل دي. جیش محمد همغه ډله ده چې په هندي کشمیر کې د فبروري د 14 د حمله مسؤلیت یې ومانه. د خونړۍ حمله د هند له 40 زیات ملیشه ځواکونه ووژل. د هند حکومت له دې حمله وروسته د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د دې ډلې پر مرکزونو بمباري وکړه چې له دې سره د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د پیل ویره رامنځته شوه. خو په عین حال کې نړیوالو قدرتونو پر پاکستان فشار زیات کړ چې د جیش محمد په ګډون د هغو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي چې په هند کې تروریستي حمله کوي. پاکستانی چارواکي وایي د دې ډلو ځپل د هغو اقداماتو یو برخه ده چې حکومت پلان کړي او د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکیچ په دوام د هند له غوښتنو سره کوم تړاو نه لري. د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزای وایي په پاکستان کې د ډیره افراطي ډلو پر ضد روان اقدامات د کورنیو او بهرنیو کړیو په اشاره کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ له رامنځته کېدو وروسته یې فشارونه نور هم زیات شوي. خغلی یوسفزی د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل اسلام آباد په کلکه پریکړه کړې چې په خپل قلمرو کې به د نورو هیوادونو پر ضد ورانکارو فعالیتونو ته نور نو اجازه نه ورکوي.
د فوج چارواکو سره ملاقاتونه کیږي، هغه هم دا غواړي چې د غزه پالیسي مستقل او عملي توګه باندې بدل کړي او یو نوی پالیسي راولي چې د پاکستان خاوره د بل هیواد خلاف نه استعمالیږي. دغه ټول چې کوم وسله والی ډلې دي نو د پاکله دې فیصله کړې ده. دا خو سمودره مخکې فیصله شوې وه، اوس پرې عمل کیږي چې دوی په پاکستان کې نور فعالیت نشي کولی. ځکه چې دې په وجه باندې پاکستان لپاره مشکله
د جیش محمد په څیر ممنوع افراطي ډلې په پاکستان کې غنې دینی مدرسې چلوي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې د چارواکو په وینا په افراطي ډلو کې د خلکو د استخدام لپاره کارول کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې اقداماتو پر مهال د ځینو نورو تاسیساتو کنټرول هم په لاس کې اخیستی دی چې 4 ښوونځي او کالجونه، د وړیا مرستو 103 پیته مرکزونه، 104 اتیا سیار صحي مرکزونه، 15 روغتونونه او د ممنوع سازمانونو 8 دفترونه پکې شامل دي. د سیمه ایزو چارو کارپو افراسیاب خټک وایي پاکستان لومړی په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له موجودیت څخه انکار کاوه او وروسته بیا د ښو او بدو ډلو خبره کوله. ښاغلی خټک د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل چې اسلام آباد د هغو ډلو پر ضد چې په افغانستان او هند کې ورانکار فعالیتونه کوي په خوا تر دې کله هم جدي اقدامات نه دي کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، نن د ماشوم ټوپ دوره کې د کوچنیانو په مناسبت تغذیه او روزنه خبرې کوو. لمو سره ملما د عامه روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. اگر زیات تشریح ماشوم نه ولرو تر کوم عمر د ته ماشوم ویلی سو، یعنی هغه د ماشوم ټوپ دوره کومه دوره ده او تر کوم عمر د ته ماشوم ویلی سو؟
د پرمختګ مقدمه دوره د ژوند یو ډیر مهم پړاو ده چې له امیدواری څخه تر اته کلنۍ پورې دوام مومي. یو پایله او یا نتیجه ده په فزیکی، ادراکی، ژبنی، ټولنیز او روانی آبادو کې د مهارتونو او وړتیاو ترلاسه کولو یو دوامدار پروسه ده. دغه پرمختګ د ماشوم او د هغې د چاپیریال ترمنځ د متقابل عمل په پایله کې منځ راځي. د ماشوم لپاره ښه چاپیریال کوم چاپیریال ده؟ مونږ وایو چې د ماشوم لپاره ښه چاپیریال هماغه چاپیریال ده چې د ماشوم لپاره د روغتیا او د تغذیه اړتیاوې پوره شي، ماشوم د خطرونو څخه په امن کې وي، د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه او زمینې برابرې وي، د ماشومانو اړتیاوې ته ښه پاملرنه وشي. د ماشوم سره چلند چې ډېر مهم ده، باید میناناک او د ماشوم پرمختګ وهڅول شي.
دومره ته ونه ویل چې تر کوم عمر پورې د ماشوم ویلی شو تر څو کلنۍ پورې دی د کوچني په لست کې راځي؟
په عمومي توګه خو چې مونږ وایو تر 14 کلنۍ پورې مونږ ورته ماشوم ویلی شو، ولی مقدم طفولیت ته وایو، امیدواری څخه شروع کیږي تر 8 کلنۍ پورې.
دا کوچنۍ
سو دا مقدمه دوره شو، د ماشومتوب مقدمه دوره یا لومړنۍ
بله. اکر اوس دې ته چې د دغه دورې په ارزښت خبرې راته وکړي کنه، چې دا یو کوچنی لپاره څومره مهمه دوره ده؟
دا دوره د پرمختګ یو حیاتي او طلایی دوره ده. په تیر بیا د دماغ د پرمختګ دوره ده. په دغه عمر کې تر ټولو ګړندۍ وده دماغ لري. په هر ثانیه کې 190 اړیکې د عصبي حجرو ترمنځ جوړیږي.
بله.
د دماغ په وزن او حجم کې 80% تر درې کلنۍ پورې وده منځته راځي، او د ماشوم دماغ په دې عمر کې 2 ځله د بالغ کس د دماغ په پرتله فعال ده.
فعلا په افغانستان کې د ماشومانو دغه د ودې څرنګوالی په کوم حالت کې روان ده، څه رقم ده؟ دا
افغانستان کې مونږ د تازه معلوماتو له مخې تاسو ته ویلی شو چې متاسفانه 2 سلنه زموږ ماشومان په دغه مرحله کې د کمزوري پراختیا په خطر مواجه دي. تر اوسه پورې هم د تغذیې ډېرې ستونزې شتون لري. د بېلګې په توګه 14 سلنه زموږ ماشومان تیت قد لري، ویټامین ډي کمښت 1.8% ده، ویټامین ای کمښت 50% ده، او د اوسپنې کمښت 18% چې شوده ورکول کیږي. دا میزان چې وګورو 3.5% ارقام مونږ له روزان سره. له بلې خوا زمونږ د هر یو لس ماشومانو څخه یو یې متاسفانه د دې مهم مودې په دوره کې دوامدارو جنگونو په شرایطو کې خپل ژوندانه تیروي چې دا ډېر خراب اثر لري، او شاوخوا 30% یې له احساساتي او چلندي تشوشاتو سره مخامخ دي.
بله. د یو ماشوم لپاره دا یو حیاتي دوره ده. په دغه وخت کې کورنۍ څه وکړي؟ هغه مور پلار یا د کورنۍ نور مشرانو ته څه کول پکار دي تر څو د یو ماشوم روزي چې هغه ته دغه کوم واده چې د بدن کې کیږي کنه هغه سره کومک وسی، نه دا چې هغه ته خاند وګرځي؟ څه ډول مرسته د کورنۍ لخوا پکار ده؟
یو خو باید د ماشوم لپاره هغه ښه چاپیریال چې مخکې ما وویل هغه باید ورته برابر شي. ښه تغذی، ښه هڅونې، د دماغ هڅونې او اسانتیاوي ورته برابر شي. څومره چې ماشوم ته مینه ورکړي او هغې ته پاملرنه وشي، هموغومره د هغې رواني او ټولنیز اړخونه ښه وده کوي. د هغه زغم ځواک او برداشت پیاوړی کیږي. ځکه مونږ یو معقوله لرو، که مونږ د کیسې پایل بدل کړو نو ټول کیسه به بدلیږي. نو ماشومتوب هم د ژوند هغه لومړی پړاو ده. که دغه پړاو ته ښه توجه وشي، د ښه روغتیا بنسټ ایښودلو لپاره یو طلایي فرصت ده، او ګټه یې د ژوند پای پورې حتی راتلونکي نسل ته رسیږي.
تاسو مخکې یادونه کړې چې په دغه مرحله کې باید ماشوم ته ښه خواړه ورکول سي کنه، دغه لږ واضح کړئ چې مثلا ماشوم ته ښه خواړه ورکول سي یا د مور شیدې دي په خوا کې نور شیان دي، څه مرسته کولی سي په دغه باندې که مونږ پوه کړو؟
ماشوم لپاره مونږ د امیندواري نه ضرورت ده. مثلا په اول درې میاشتو کې باید مور اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونه باید واخلي. متوازن یا مونږ متنوع تغذیه ورته وایو چې د مختلفو ډولو غذایی موادو نه باید استفاده وشي. د ولادت څخه وروسته اول ساعت کې ماشوم ته د اولنۍ شوده مونږ چې ورته فلا وایو کنه، دا ډیر مهم ده چې ورته ورکړ شي. شپږ میاشتو پورې خالص یوازې د مور شوده باید ورته ورکړ شي. پس له هغه نه د مور شو دې پسند کې ورته متمم غذایی مواد دغه ته مونږ ښه تغذیه ورته وایو.
که چیرې غوماشومانو ته چې مثلا په دغه دوره کې ستاسو ویلې چې دلته تر ټولو زیات عصبي رشتې دوی واده کوي، په دغه وخت کې که دوی سره بې غوري وسي، دوی ته هغه مناسب خواړه ورنه کول سي، نور هم د کورنۍ چاپېریال دسي چې ماشوم په کې آرام ونه اوسي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
دا ډېر خطرناک پایلې لري. که په دې پړاو کې غفلت وشي، مثلا ناکافی تغذیه او ناکافی هڅونه او تاوتریخوالی سره مخامخ شي، پلان محال که دوی د وده د کمخ سره مخامخ کیږي، د پیژندنه او ژبنه فعالیت کمخ سره مخامخ کیږي، د تعلیمی لاسته راوړنو کمخت او د ښوونځي پرېښودلو احتمال د زیاتوالي سبب ګرځي، او په اوږد مهاله کې د ضعیف اقتصاد او ټیټ تولید سره موږ مخامخېږو. د روغتیا نورې ستونزې لکه د زړه ناروغي په دوی کې ډېریږي، او متاسفانه دا نقصان د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالی.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم افغانستان د سیا ملک د چې دلته فقر زیات ده، له بلې خوا په اکثره سیمو کې د سواد کچه هم ټیټه ده. دغه مسایلو ته دومره د کورنیو پام نه کیږي. که داسې په غټو ټکو کې راته ووایي چې هرې کورنۍ ته هغه که د افغانستان په هر قسمت کې څه کول پکار دي، څه وکړي چې بچي داسې یو وضعیت سره مخ نه سي؟
د ښه تغذیې تر څنګ دا ډېر مهم ده چې مور هر میاشت خپل ماشوم تر دوه کلنۍ پورې صحي مرکز ته باید ویسي، او هلته صحي کارمندان وزن او قد ګوري، که ضرورت و ښه مشوره او لارخورد ورته کوي، او که کوم ستونزې پیدا کو په ډېر مقدمه مرحله کې یا هغه لومړۍ مرحله کې هغه تشخیصیږي او لازم اقدامات ورته اخیستل کیږي، او که ستونزې ډېر و بیا رجعت ورکول کیږي لوړه کچه مراکز ته. او بل مهم خبر دا ده چې والدین باید مور او پلار په دې باندې پوه شي، آگاهي ولري چې دغه مینه ورکول دا مستقیم اغیز لري د ماشومانو په وده باندې، خصوصا د دماغ او روحي رواني په وده کې. که مثلا ماشوم ته مینه ورکول کیږي په غېږ کې نیول کیږي کنه، یو ماده ده په وینه کې دغه سطح لوړیږي، مونږ ورته اکسیتوسین وایي، هورمون ده.
دا ماده څومره مهمه ده او څومره ښه رول لوبولی سي؟
بالکل ډېر مهمه ده، حتی د اناتومیک او فیزیولوژیک مونږ ورته وایي، یعنی هم له وظیفوي لاړخه او هم له ساختاری یا اناتومیک لاړخه د وده باندې مستقیم اغیز لري. دا اړیکه چې جوړیږي، عصبي اړیکه، دا ښه قوي او ډېر ګټور منځ راځي او مستقیم اغیز لري.
بله.
نو ځکه مینه ورکول، د ماشوم سره لوبې کول، هغه سره ښه برخورد کول، او دغه شیان په پام کې ونیول شي او ښه چلند ورسره وشي، دغه شیان ډېر مرسته کوي. او بل مهم خبره دا ده چې د تاوتریخوال نه باید ماشوم محافظت او وساتل شي.
ډېر زیاته مننه زبنده اوسي.
تاسو نه هم مننه.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عامه روغتیا په وزارت کې د تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم خبرې د ماشومانو د تغذیه او مناسب روزنې په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چارې.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام.
ولی ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي پوهاوی نه ورکوي.
وای چې ماشومان سپین سترګي کیږي دا د اندې په خاطر.
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
هغه خلک چې خپل غږ نشي وچتولی، له دونه ناوړه ګټه ډیر زیات اخیستل شوی دي.
او کورنۍ ته څه کول پکار دي چې ترڅو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشروع اخیستل جایز نه دي.
خوګوریدونکو نن پام دې موضوع غکې ګوچی ځینی کورنۍ خپل ماشومان ته د جنسي اړیکو پر اړه هیڅ نه وایي او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپین سترګي شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومان په هواوی د هغوی د ژوند سره نښتي خبره ده او کېدای شي چې همدا ناپوهي د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپل ماشومان ته په هواوی ورکړو ترڅو د جنسي اړیکو ښکار نشي، د راپور ترڅنګ د دنیا عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پای کې د انساني علومو لیوه ماستر ضیاءالحق شمس سره غږېدلی وو. زه سهارګل میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدرمنو دوستانو، په ماشومانو جنسي تیری تر ټولو کرغیړان او کرکجن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه کې ما پوهاوی د تربیتی مسائلو یو اړخ دی. څنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا یې هم دنده او مسؤلیت دی چې خپل ماشومانو ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي ترسو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حلیمه حسویسا په دې اړه وایي:
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه د بایس کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری اوسیږي. یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشروع اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه لکوي که انجلۍ وي چې بې ځایه مچوګانې او بل وجود حق سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغه باندې لاس وهل سره باید منده او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړی زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابره کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپل ستونزه له کورنۍ سره شریک کړي او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنۍ او لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې هم دغه موضوعات ته باید ډیره توجه وسیږي. دوکانونو ته ځي، دوی نانوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوه کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینې یا د مینې تبارز دوی ته وښیي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کیږي تر کومه حده پورې وسیږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانی دي، که چېرې دوکاندار تانه تقاضا وکړي چې راشئ دې ځای نه درته درکوم سودا دې، باید انکار وشي، باید راشئ دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریک کړي. که چیرې دا حرکت وکړي یا ایته په وجود باندې لاس ووهه یا ایته نه دی بل کوم شي تقاضا وکړه، نو تراشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شو هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږي، کوم محیط کې چې اوسېږي هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اند چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپین سترګی شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کیږي او یا خو ماشوم سره داسې رویه کیږي چې ماشوم نشي کولی له کومو ستونزو سره چې د کور بیرون مخشي خپل کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکي مینا داسې راته د خپل سترګو لیدلی حال بیانوي:
د ما د سترګو یو لیدلی حال زه تاسو ته وایم. چایګانو بیچارهګانو دا دواله ککانو ډېر ښایسته خلک ښکانه ښه فامیلو مور پلار معلم خلک زره کې پلار د پلار ډېر بدخویه او چایګان وخت بچ باندې وتله هلکانه به زرول تینه بیاګان استفاده کوله. هغه هلکانه به د ډاره یو دفعه دوه دفعې دوی د ډاره پلار ته نه ویل مور ته به نه ویل چې دا به موږ ووهي یا به موږ ته به قار شي جنگ بشي باندې بمنه پریدي بل اخره اندو نمازو دي تور سي چې چا الکان بخپل کورو ته بيول يا دفه بيول ول هندې نه استفاده کړي ولا اند الکان بيچاره زيچ ډير مجبور شي او کنه وړکي الکان زيچ ډير مجبور شي او ډير زورول الک پشړه راغې کورته مورتهغه مورته چې ول مور پلان نو سي او با تربيه فاميلي نو شو چې نو زيتي خفه شو جګر خونه شل نمغم سګان باندې به پولیس را واستغه الکان بنديان کنو دوی د شرم هغه منطقي نه کړه او کله خدای چې چیرته دینو دونه جګر خونه شو چې بيخين يا بد وضعیت مونږ ټول د واشت او منطقه کې ټول بيخوډار شول
په پرمختللو ټولنو کې په خوانځيو کې ورسره لپینځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسيږي او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د زورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي همداشان دیني عالم مولوي نور الله کفسر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی
د اخلاقي بېوزلي د راټولېدو چې د ټغر راټول سي دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده الله جل جلاله دا حق هر انسان تور کړي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت ک الله اجازه ورکړي دا الله جل جلاله نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نور غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بي وسلي له اضرار نه او امدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرار نه پوي کې او خيار کې او کچیر ته پټول نه کې ته د عمل سره مخامخ کېږي مونږ ته راتوای چې مونږ یې مخنیوي وکړو نو د اسلام نه نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیدار کې او داسې خيار کې چې پټول نه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانه اخیستلای
خبریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخستې دي چې اوریدو ته استاسې پام را بولم
نومه ایمل افغان ده د احمد شاه بابا د مینې اوسیدونکو دا ډیره خبره ده چې موږ تاسو خپل اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د ایجنسی اړیکو پاړه باندې چې دوی نسوګ د غوښتنه کوي او دوی په کومه کې دا پراتلونکې کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بلاریکي او خکار نه ده
زمانو محمد سلیم تخلص مې عمرید د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د جنسي اړیکو په ارتباط باندې ماشومان ته عامه پوهاونه ته خه خبره ده د نه یوازې چې د ولادتونو لخوانه باید دوشي په حقیقت کې ترکه ده ټول باید د نقطې ته ماشوم توجه کړي
زمانم ګلالۍ د کونړ ولایت اوسیدونکو کې ماشومان ته باید سمه تربیه ورکړي شي زمونږ خلک اکثرا بې سواد دي په دې شان باندې پوهیږي مخصوصا په اطرافو کې دا شاید دا مسایل بیخي زیات دي
خو ګوریدونکو در واپوهنې له نظره پټې خبرې نه بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعال کوي او هڅوي چې تر څو پرې خبر او پوه شي دا چې د مخصوص وندامونو د ساتنې په رابطه ماشومانو ته کورنۍ څرنګه م پوهاوی ورکړي آیا ماشومانو ته په دې رابطه م پوهاوی ضروري دی کنه او که ماشومانو ته د جنسي زورونې په رابطه پوهاوی ورنکړل شي کوم مشکلات به راولاړ کړي د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی د انساني علومو له ماستر استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
استاد لمړی پښتنه ودا سیمتر کو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومان ته هم په هوا ورکړ شي ترسو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو احکار نشي
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حق باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکي عموما هغه خاصتن چې مخکې ورته په روانشناسي کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی ولې د لسکلنې تر څوار لسکلنې پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق پدې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو پاک لبندې لارښوونه او مسایل وښودل شي
استاد دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومان ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول
اصل د دې باید وایو چې ماشومان ته باید وړوکی سن په غیر مستقیم ډول سره دا شان وښودل شي انګلیسي روان پوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي
استاد که ماشومان ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهاول شي په دې برخه کې دا به ټولنه ته کوم مشکلات جوړ کړي
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډیر نه سبي جنسي مسائل په حقله باندې ام په هواي مینس ته نه راغلی یو ضرر به دی چې سوء استفاده کیږي غټولونه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیان نه هم د جن نه هم د ارکان نو سوء استفاده جنسي کیدل شي.
استاد ځینی خلک به داسې هم وایي چې کومک ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وپوهو ته دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي، نو هیا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومانو ته دا د سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلی دا دی چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کړو، بیا هلته ویلو چې کوم ماشوم باید څه شی څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډېر فعال دی چې مونږ ورته وایو بعضې ماشومان شته دي د رواني اړخه ډېر زیات فعال دي، هغوی په طبیعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شی زده کوي. که ډېر ورته وښودل شي کېدلی شي افراد وکړي په خپله کې او اخلاقي ستونزې راوزېږوي. برعکس هغه ماشومانو ته چې هېڅ نه ور زده کول کېږي چې په دې بهانه چې دا به سپینسترګي کېږي، دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کېږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډېر لا ډېر بد دي. دوی په نورو باندې تیری ته واده کېږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډېر په دغه بڼه موافق نه یم چې سپینسترګي کېږي، ولې دا ماشومانو ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې مونږ تر کومې کچې پورې څه ور زده کړو تر څو د جنسي مسایلو په رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آګاهي ولري. نه یې منع کول علمي دریځ دی، نه مطلق هر څه ورته ښودل علمي دریځ دی.
استاد رزوز حل لارو ته چې اوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤل دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلا دغه ماشومانو ته د سامه ذهنیت ورکړ شي چې بلاخره څوک دې څو ګټه پورته نه کړي او که څوک څه ګټه پورته کوي کورنۍ خبره کړي.
د هوښیار مور او پلار لپاره دا مسله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبیعت په رابطه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو په رابطه ورته معلومات ورکړي چې د کوم ضرورتونه د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. د ځینې شیان ووایي هم ځینې په وینا کې کېږي دا باید مونږ وښیو او دوی باید له دغه نظره یو خاص ډول عقلي وده ته ورسوو چې دوی د خپل د ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره د دوی ذهن باید آماده سوی وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بناً نه په فشار باندې کېږي دغه شی، نه په سرکوب کولو باندې کېږي. د ډېر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي وده لامل شي او داسې فکر کوم پرته له عقلي وده بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کېږي. هر شی چې موږ محدودوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. د هر شي په هکله چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. ولې او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي چې ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډېره ښه تربیتي مجموعه منځته راوړو.
ډېره مننه استاد.
خوګوریدونکو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خېچه.